السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه تمو ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روحان هرکلی کوو. نن سه شنبه د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان شپاړسمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 8 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې ټاکل شوې ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په سرمشریزه کې چې سبا په روسیا کې جوړیږي ګډون وکړي. په دې اړه راپور له نورو موضوعاتو سره یو ځای په همدې خبرونه کې اورېدای شئ. خو لومړی خبرونه په پیل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د ایران سفیر وایي تهران د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزه کې له کابل سره مرستې ته تیار دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سکاټلند کې د جرسی ټیم ته په 8 وکټو بې ساري ماتې ورکړه او په یمن کې پرون په هوایي حملو کې لسګونه کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه قدر من اوریدونکو پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. مخکې له دې چې تاسو ته خبرونه کورنۍ خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کوو، له کورنیو خبرونو مخکې تاسو ته نړیوال خبرونه اوروومه. په سوریه کې د القاعده شبکې د څانګې النصره جبهې یو انتحاري وسلوال پرون د سوریه په شمالي ښار حلب کې د دولتي ځواکونو د یو مرکز مخې ته ځان والوزو او 15 سرتیري ووژل. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دا چاودنه ډیره لویه وه چې غږ یې په ټول کلي کې واورېدل شو. د دې ټولنې مشر رامی عبدالرحمن وایي چې په دې حمله کې لسګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. رحمان وایي د سوریه پوځ د حملې ته په درنو وسلو سره ځواب ورکړ چې هوایی بمبرۍ هم پکې وې. د سوریه دولتي ټلویزیوني چینل ویلي پوځ د سنی ډلو پلان چې غوښتل یې په چاودېدونکو موادو بار یوه لویه لارۍ والوزوي هدف ته له رسېدو مخکې شنډه کړه. په یمن کې پرون په هوایي حملو کې لسګونه کسان ووژل شول او په دې توګه د بشري مرستو د رسولو په خاطر د حوثي یاغیانو او په سعودي کې د تبعیدي حکومت ترمنځ په جګړه کې د اوربند هڅې له خطر سره مخامخ شوې. د حوثي یاغیانو اړوند دولتي خبري اژانس سبا راپور ورکړی چې په څو پیښو کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي دي. په دې ډله کې هغه 450 کسان هم دي چې د پلازمینې سنا په شمال کې په عمران ولایت کې د حملو په یوه لړۍ کې ووژل شول. په یوه پیښه کې له 40 زیات کسان د ایال یزید ولسوالۍ د کوز جوب سیمې په یو مارکیټ کې په حمله کې ووژل شول. سبا خبری اژانس وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف الوتکو همدارز د یمن د جنوبي ښار الفیوش د څارویو د خرڅلاو په یو بازار کې له 40 زیات کسان په بمبارۍ کې ووژل. همدارز د سیمې اوسیدونکي وایي د عدن او لهج ترمنځ د لویې لارې په اوږدو کې د حوثي وسلوالو پر یوه پوسته په برید کې 10 کسان وژل شوي چې د عیني شاهدانو په وینا لس پکې حوثي وسلوال دي. وروستی خبر د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې تاریخي موافقې ته د رسېدو په مقصد اوږدې خبرې پرون بیا د شپې تر ناوخته پورې روانې وې او دواړو خواوو ویل چې د توافق لپاره ښایي نور وخت ته اړتیا وي. سپینې ماڼۍ وویل چې د جولای د 8 نېټې له ټاکلي مهلت څخه بیا اوښتل قطعا امکان لري او د ویانا د خبرو یو ګډونوال ایرانی مقام وویل حتی که خبرې د جولای له 9 نېټې څخه هم وړاندې وغځېږي قیامت نه کېږي. قدر من اوریدونکو نور خبرونه په څو راتلونکو شیبو کې تاسو ته وړاندې کېږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر من اوریدون کو پا خبرونه که ده وقفه لکبله لتاسو بخنگوانم اوز ده تاسو ده افغانستان ده کورنه و خبرونو اوریدو ترابولم بکابل که ده ایران سفیر وی تهران ده داعش یا اسلامی دولت دلی پرزد ده افغانستان له حکومت سرم رسته تطیار ده ده ایران سفیر محمد رضا بهرامی بکابل که ویل که پا افغانستان که ده اسلامی دولت یا داعش موجودیت ده سیمی پا تهدید او یو حقیقت بدل شي ایران چمتو دی چې د دې ډلې پر ضد په جګړه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د قرغیزستان ولسمشر وایي د شانګهای د همکارۍ د ټولنې غړي هیوادونه باید د افغانستان انکشافاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. الماز بیګ اتمبایف د روسیې تاس خبري اژانس ته وویل د سیمې په امنیت کې د افغانستان له روله څوک سترګې نشي پټولی. د همدارز ویل هغه وضعیت چې د هیواد په شاوخوا کې روان دی د نړیوالو اړیکو په جیوپولیټیک نظام کې کلیدي رول لوبوي او د دغه هیواد انکشافات په سیمه کې د قدرت پر انډول مستقیم اغیز لري. او وروستی خبر چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سکاټلند کې د جرسی ټیم ته په اتو ویکټو ماتې ورکړه. بیټنګ جرسی پیل کړ خو ټول لوبغاړي په یولسم اور کې وسوځیدل. د جرسی لوبغاړو شپږ څلوېښت منډې جوړې کړې او افغانستان ته یې اووه څلوېښت منډې هدف وټاکه. افغان لوبغاړو په اتم اور کې هدف پوره کړ او دا مسابقه یې د یوازې دوو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې په اتو ویکټونو وګټله. زمون خاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اعشاریه پنځه څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. راپورونه کې به واورئ چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په سرمشریزه کې په دې ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. د کابل بانک لسګونه پوروړي چې خپل پورونه یې نه دي ورکړي پرون د لوی څارنوالۍ لخوا ممنوع الخروج اعلان شول. د حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي چې په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو ملاتړ نه دی شوی.
هیستونی افتانی به خاطر رهایی از این از محافظه و از کمک رسانی به اینا انجام نشوه که بسیار مایه تأسف است.
هم در ازوا باوری چه په پیخور او ده خیبر پختونخوا یالت په نور سیمو که ده گرمه چپه ده خلق و جوند لستونز و سرمخامخ کرده. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر په روسیه کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په غونډه کې ګډون کوي. دا غونډه سبا پیلېږي او بل سبا یعنی د جمعې په ورځ هم دوام کوي. افغانستان لا هم د دې ټولنې څارونکی غړی دی خو د بشپړ غړیتوب غوښتنه کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی به د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د مشرانو په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د روسیې د ولسمشر په شمول د څو هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا کتنې هم وکړي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو په مشریزه کې ګډون کوي. د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو غونډه د پنجشنبې او جمعې په ورځو د روسیې په اوفا ښار کې جوړیږي او د اروپا آسیا پر امنیتي مسایلو خبرې پکې کیږي. ولسمشر غنی به د شانګهای د همکاري ټولنې له غړو څخه وغواړي چې افغانستان ته چې اوس د دې ټولنې څارونکی دی بشپړ غړیتوب ورکړي. تاکل شوې ده چې ولسمشر غنی د دې غونډې ترڅنګ د روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره هم جلا جلا خبرې وکړي. روسی خبری آژانسونه وایي چې د افغانستان ولسمشر به د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کاسا زر پروژې په اړه خبرې وکړي. په دې پروژه کې چې له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته برېښنا لېږدول کېږي ممکن روسی کمپنۍ شریکې شي. دا به د 2014 میلادي کال له سپتمبر څخه چې اشرف غنی د افغانستان ولسمشر غوره شوی دی له پوتین سره د ده لومړنۍ کتنه وي. د انټرفاکس خبري آژانس د راپور له مخې د ولسمشر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل د افغانستان او روسیې ولسمشران به د دوو هیوادونو ترمنځ پر سوداګري راکړو ورکړو هم وشخیږي. اوشاکوف وویل چې روسیه له افغانستان سره 110 میگاواټو ته د سروبي د دوهم برېښنا بند د ظرفیت د لوړولو په اړه په خبرو بوخته ده او ممکن موافقې ته ورسیږي. د شانګهای د مشرانو په غونډه کې به ډیر تمرکز د داعش یا اسلامي دولت پر تهدیدونو وشي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چین کوی پینګ پرون خبریالانو ته وویل د اسلامي دولت د تروریستي ډلې د اغیزو د خپرېدو له کبله اوس افغانستان له ناڅرګند امنیتي حالت سره مخامخ دی. د زیاته کړه د شانګهای د همکاري ټولنې د غریو هیوادونو مشران به یقینا د افغانستان پر مسئلې ژورې خبرې وکړي. دوی به په دې هم وژغېږي چې د افغانستان حالاتو ته په څه ډول ځواب ووایي. افغانستان د شانګهای د همکاري په ټولنې کې د هند، ایران، پاکستان او منګولیا په شان د څارونکي حیثیت لري. د ټولنې د بشپړو غړیو په توګه د هند او پاکستان پر منلو سلا کړې ده او دغو هیوادونو ته د غړیتوب ورکولو پروسه روانه ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، اوریدو ته راسره اوسئ. خو دا شیبه پام وکړئ یو بل راپور ته. د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک 150 پوروړي ممنول خروج اعلان کړل. د دې ادارې ویان پرون وویل چې د ولسمشر د پریکړې له مخې د دې کسانو جایدادونه هم پلورل کیږي. شاوخوا لس ورځې مخکې ولسمشر اشرف غنی د کابل بانک پوروړو ته یوه اونۍ وخت ورکړ چې خپل پورونه پریکړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د کابل بانک پوروړیو ته د ولسمشر لخوا ټاکل شوې نیټه هم پای ته ورسېده، خو پوروړیو بیا هم پور ورنه کړ. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په دې وروستیو کې د کابل بانک 155 پوروړي ممنول خروج کړل او ټولو ښاروالۍ ته یې امر کړی چې د دغو کسانو جایدادونه کنګل کړي. شکرالله شکران، احمد جاوید، حیات الله کوکچه، صوفی نثار احمد او 155 نور کسان هغه پوروړي دي چې خپل پورونه یې نه دي ادا کړي او د ولسمشر له پریکړې سره سم به یې جایدادونه وپلورل شي. د لوی څارنوالۍ د ویاند بصیر عزیزي په خبره ګلبهار حبیبي، غزنفر حسین فهیم او محمود کرزی ژمنه کړې چې خپل پورونه به په قسطونو خلاصوي. ښاغلي عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د عربي متحده اماراتو د یوې محکمې د حکم په اساس به دغه هیواد هلته د کابل بانک د پوروړیو ټول جایدادونه افغان دولت ته وسپاري. د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک 155 پوروړي ممنول خروج اعلان کړي او ټولو ښاروالۍ ته امر کړی چې جایدادونه یې وپلوري. لوی څارنوالۍ په دې هڅه کې ده چې دغو پوروړي جایدادونه ژر وپلوري. جمهور رئیس غنی تیره اونۍ د کابل بانک پوروړي ته یوه اونۍ وخت ورکړ چې خپل پورونه خلاص کړي، کنه ممنول خروج او عدلي او قضایي ادارو ته به وپیژندل شي. د کابل بانک د تصفیه مدیریت بیا په خپل درې میاشتني رپورټ کې وویل چې له ټولو 900 میلیون ډالر اختلاس شوي پیسو نه 238 میلیون ډالر بیرته ترلاسه کړي او 150 پوروړي خپل پورونه ادا کړي دي. خو آیا لکه څنګه چې تمه کېدله عدلي او قضایي ادارو د کابل بانک د پیسو په بیا راټولولو خواري کړې که څنګه؟ د ولسي جرګې د مالیې او بودیجې کمیسیون غړي رقیه نایل وایي له دې چې په حکومت کې ځینې کړۍ په دې دوسیه کې ښکیل دي او عدلي او قضایي سیستم هم په فساد ککړ دی، ولسمشر د دې قضیې په حل کې ناکامه پاتې شوی دی. دا وایي په دې سربیره چې د هیواد عدلي او قضایي بنسټونه په فساد کې ښکیل دي، په دې قضیه کې د قدرتمنو کسانو د خالت د دې سبب شو چې د کابل بانک د دوسیې بشپړېدل ناکامه پاتې شي. د کابل بانک قضیه د جمهور رئیس اجرایي قدرت ښکاره کوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده چې حکومت په دې حق له ناکامه پاتې شوی او په دې قضیه کې ناکامي په ولسمشر او عدلي ادارو د خلکو باور کم کړی دی. د چارو یو شمېر پوهان وایي له دې سره چې تمه کېده د کابل بانک قضیې سپړل به د ملي وحدت د حکومت لپاره ستره ازموینه وي، خو لیدل کېږي چې د دې قضیې ډېر ښکېل کسان له هیواد تښتېدلي او مطلوبې پیسې هم نه دي ترلاسه شوي. دوی په دې باور دي چې د ملي وحدت حکومت نه دی توانېدلی د هغو زورواکو په وړاندې په تمامه معنا ودرېږي چې د کابل بانک په قضیه کې ښکېل دي او د قضیې بیا پرانیستنه هم یو سمبولیک حرکت و. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو کابل.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په کابل کې د ایران سفیر وایي تهران د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د افغانستان له حکومت سره مرستې ته تیار دی. د قرغیزستان ولسمشر د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د غړو هیوادونو د ځنګړي پاملرنې مرسته د غوښتنه کړې ده چې د افغانستان له انکشافاتو سره باید ځنګړي پاملرنه ورته وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سکاتلند کې د جرسی ټیم ته په اتووي کټو ماتې ورکړه. د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته یوې تاریخي موافقې ته د رسیدو په مقصد اوږدې خبرې پرون بیا د شپې تر ناوخته پورې روانې وي او دواړو خواوو وویل چې د توافق لپاره ښایي نور وخت ته اړتیا وي. په سوریه کې د القاعده شبکې د څانګې النصرا جبهې یو انتحاري وسلوال پرون د سوریې په شمالي ښار حلب کې د دولتي ځواکونو د یو مرکز مخې ته ځانوالو والوزاوه او 25 سرتیري ووژل. او په یمن کې پرون په هوایي حملو کې لسګونه کسان ووژل شول او په دې توګه د بشري مرستو د رسولو په خاطر د حوثي اغیانو او په سعودي کې د طبیلي حکومت ترمنځ په جګړه کې د اوربند هڅې له خطر سره مخامخ شوې. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ قرن منو اوریدونکو، او اوس هم رضوان مراد ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
جینز انټلیجنس اونیسی په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی ناټو به له 2018 کال وروسته په افغانستان کې هیڅ ډول پوځي رول ونه لري. جینز انټلیجنس د ناټو د یو لوړ رتبه چارواکي له قوله لیکلي له 2018 کال وروسته به په افغانستان کې د دې تړون ټولې چارې ملکي بڼه ولري. د افغانستان لپاره د ناټو د پلاوي مشر نیک ویلیامز زیاتوي موږ به له هر هغه کار ډډه وکړو چې پوځي وي. خاغلی ویلیامز جینز انټلیجنس سونیز ته ویلي دا تړون سر له اوس نه 2018 کال ته ګوري کله چې په افغانستان کې د ناټو اوسنی د غوڅ ملاتړ ماموریت پای ته رسیږي. د ناټو دغه لوړ رتبه چارواکي ویلي په بروکسل کې 13 جون میاشت د دې تړون دفاع وزیرانو په خپله غونډه کې هم دا تایید کړه چې له 2018 کال وروسته به په افغانستان کې د ناټو ماموریت ملکي وي چې د افغان حکومت د ظرفیتونو پر لوړولو به متمرکز وي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا د میدان وردګ د چلډیز ولسوالۍ د وروستۍ پیښې په اړه مطلب خپور کړی دی او لیکي چې افغان سرتیری حکومت ملامتوي چې د جلریز په پیښه کې وظیفوي غفلت کړی دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم چې افغان ځواکونه وای دا میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې هغه پوستې بیرته نیولې چې طالبانو پکې شاوخوا 1.5 سیمه ییز پولیس وژل، خو ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د دې پیښې په اړه دې جدي پلټنه وشي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر غنی وروسته تر هغې د جلریز د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر ورکړ چې له دې پیښې ژوندي پاتې شوو سرتیرو د کورنیو چارو پر وزارت تور پورې کړ چې د طالبانو تر برید لاندې راغلو پوستو سره یې مرسته ونه کړه. دغه سیمه ییز پولیس ادعا کوي چې په جلریز کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت لپاره دوی د کومکي سرتیرو او مهماتو غوښتنه کوله، خو د کورنیو چارو وزارت ورته ځواب ورنه کړ. لاس انجلس ټایمز زیاتوي دا یوازې د جلریز پیښه نه ده، بلکې په تیرو دریو میاشتو کې د کندوز او بدخشان امنیتي ځواکونو هم خپل سر قمندانان او حکومت تورن کړی دی چې د طالبانو پر ضد جګړه کې له دوی سره پر وخت مرسته نه ده کړې.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی د حکومت د اجرایه ریاست دوهم رسیال محمد محقق وایي د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو ملاتړ نه دی شوی. ولسمشر اشرف غنی د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د پیښې د څیړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی او ټاکل شوی چې دا پلاوی نن د خپلو څیړنو راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. په جلریز کې د طالبانو په حمله کې شاوخوا 1.5 سیمه ییز پولیس ووژل شول. د موضوع نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د اجرایي رئیس دوهم مرستیال وایي جلریز ولسوالۍ ته استول شویو کومکي ځواکونو د محاصره شویو سیمه ییزو پولیسو د ژغورلو لپاره کافي هڅه نه ده کړې. د پنجشنبې په شپه شاوخوا 1.5 سیمه ییز پولیس د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې ووژل شول. محمد محقق ازادي رادیو ته په مرکه کې د جلریز پیښه د نه باور وړ وبلله. وی ویل ګمان نه کاوه چې د هیواد د پلازمینې کابل په 40 کیلومتره کې دا پیښه وشي. د تاکید وکاو چې د محاصره شویو سیمه ایزو پولیسو د خلاصون لپاره لازم اقدامات و نشول.
اما
خو دا چې له محاصرې څخه د هغوی د خلاصېدو او د هغوی د ژغورنې لپاره هیڅ اقدام ونه شو دا د ډېرې خواشنۍ وړ ده. اصلي ستونزه دا ده چې اول مخکې تر مخکې د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو د حملو د مخنیوي لپاره تدابیر نه و غوره شوي.
انجام نشده.
د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. ولسمشر غني ویلي چې د جلریز ولسوالۍ حمله به بې ځوابه پرې نه ښودل شي. د همدراز ویلي چې یو جاکپوری دولتي پلاوی ګمارل شوی چې د جلریز د پیښې اصلي انګیزه او عوامل په دقیق ډول وڅېړي او خپل راپور تر نن پورې ولسمشر ته وړاندې کړي. محقق په دې اړه چې وژل شوي سیمه ایز پولیس د سیمې اوسیدونکي نو وویل دا د حکومت کار دی چې له پولیسو چیرته کار اخلي. ښاغلی محقق په عین حال کې وویل چې په جلریز کې طالبانو څو ځلې له موټرو سپرلۍ کوزي کړي او وژلي دي، ځکه د کرزي په حکومت کې پریکړه وشوه چې په دې سیمه کې عملیات وشي او بیا د سیمه ایزو پولیسو پوستې جوړې شي. شاغلی محقق په دې باب چې ولې ده د بدخشان په یمګان او نورو سیمو کې د امنیتي ځواکونو په وژنو عکس العمل نه دی ښکاره کړی وویل ما د یمګان په مسأله کې ډېر شدید پیغام درلود، هغه مو وخندله. زما پیغام او زما غمرازي لوستلی شئ. همداراز په کابل کې د فرخوندي پر شهادت لومړنی عکس العمل زما و. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي که چیرې د جلریز په پیښه کې وظیفوي غفلت شوی و جدي پریکړه به وشي. ده وویل چې دا د حکومت دنده ده چې د هیواد په هره برخه کې د سرتیرو د سر دفاع او ساتنه وکړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د مالیه وزارت هڅې پیل کړي چې د عامه پوهاوي له لارې په دولتي ادارو کې د بیمې فرهنګ دود کړي. د دې وزارت د بیمې د شرکت چارواکو پرون د پوهنې وزارت کارکوونکو ته په دې لړ کې د بیمې د ګټو په هکله معلومات ورکړل. خان محمد سیند په یو راپور کې د دې موضوع تفصیل اوروي.
د مالیه وزارت د بیمې شرکت مسؤلینو د یک شنبه په ورځ د پوهنې وزارت کارکوونکو ته د بیمې د صنعت د ګټو په هکله هر اړخیز معلومات ورکړل. د مالیه وزارت د بیمې د شرکت رئیس محمد عارف حمید وویل چې د بیمې صنعت د هر ډول ځاني او مالی شتمنیو د خوندیتوب غوره لاره ده او هر افغان ته پکار ده چې پکې شامل او ګټه ځینې واخلي.
موضوع بیمه یک موضوع اساسی در سکتور اقتصادی افغانستان می باشد.
د بیمه موضوع د افغانستان په اقتصادي سکتور کې یو مهمه موضوع ده. موږ په دې برخه کې په اساسي توګه کار کوو چې د دې هیواد د اړتیا پوره کړو او پراتلونکو کلونو کې د دې صنعت د پراختیا شاهدان واوسو.
خاغلی حمید وویل اوس مهال په افغانستان کې یوازې خصوصي تجارتي ارګانونه، شرکتونه، فابریکې او موسسې مکلف دي چې بیمه شي، خو د هیواد نور اتباع کولی شي چې په داوطلبانه توګه په دې صنعت کې شامل شي. د افغانستان د بیمې شرکت د معلوماتو له مخې اوس مهال تجارتي موسسې له 2% څخه تر 15% پورې د ټکس په ورکولو سره د افغانستان د بیمې د شرکت غړي دي. د راپورونو له مخې اوس مهال په افغانستان کې تجارتي، روغتیایي، سفري او داسې نورې بیمې په ډېره ابتدایي کچه دود شوي دي. د پوهنې وزارت مرستیال سید حمیدالله وویل چې دمګړۍ له دې وزارت پورې ټول خصوصي تعلیمي مرکزونه، لیسې او ښوونځي د افغان بیمې شرکت غړي دي او هڅه به وشي چې د دې وزارت نور ارګانونه چې خوندیتوب یې ضروري دی د بیمې په سیستم کې شامل شي.
ما تنها در بخش مکاتب خصوصی دانستیم که اینا را در سیستم بیمه تنظیم بکنیم.
موږ د خصوصي ښوونځیو په برخه کې توانېدلی یو چې په دې سیستم کې شامل کړو، ځکه خصوصي ښوونځي بیمې ته ضرورت لري او د خپلو کارکوونکو او نورو مربوطه څانګو په اړه د وزارت د امکاناتو تر حده هڅه کوو چې په دې برخه کې له نورو وزارتونو څخه مخکې شو.
د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د بیمې د صنعت رامنځته کولو ته په 1324 لمریز کال کې هڅه وشوه او یو کال وروسته یې قانون تنظیم شو. په 1350 لمریز کال کې په قانون کې یو لړ بدلونونه راوستل شول، خو په هیواد کې د کورنیو جنګونو له امله د دې صنعت پراختیا کلونه کلونه په ټپه ودرېده. په افغانستان کې اوس مهال د بیمې یو دولتي او دوه خصوصي شرکتونه فعال دي.
خبری مجله اورئ.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنگونه په زړه پورې محاورو یوه بله برخه اورو. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور او د دې ایالت نورې سیمې له تیرو څو ورځو راهیسې سختې ګرمۍ رانیولې چې له کبله یې ګڼ شمېر خلک جل وهلي او روغتونونو ته استول شوي دي. له بلې خوا د پېښور ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې د ګرمۍ څپې ته په کتو یې په روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان کړی. ذبیح الله شفق له پېښوره راپور راکوي.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچی او د ایالت په نورو سیمو کې تودوخې تر خونړۍ څپې وروسته د 1300 ورځو راهیسې د خیبر پختونخوا مرکز پېښور او د ایالت نورو سیمې شدید ګرمۍ او تپ رانیولې چې په نتیجه کې د خیبر پختونخوا د روغتیا وزارت په روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا روغتیایي چارواکي وایي چې له 1300 ورځو راهیسې د سختې ګرمۍ له امله د پېښور بېلابېلو روغتونونو ته لسګونه جلوهلي ناروغان وړل شوي چې دا لړۍ لا هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په تېره میاشت کې تودوخې او تب د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو سیمو کې تر 1200 زیات کسان وژل او زرګونه نور بې سده کړل. د پېښور د ستر دولتي روغتون له ډیریډینګ وایان سید جمیل شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمهاله د ګرمۍ له امله په پېښور کې څوک نه دي مړه شوي، خو د تودوخې د اغېزمن شوو ناروغانو په شمېر کې څرګند ډېروالی راغلی دی. هغه زیاته کړه چې د روغتیا د وزیر په لارښوونه پر ډیریډینګ روغتون سربېره د ښار په درې واړو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی دی.
موږ هغې حوالې سره په کیجوالټي کې وارډ هم جوړ کړی، موږ یو وارډ سیټ کړی هغې کې مو ډریپونه او سوره کې هغې کنسرن میډیسن دي هغه مو ټول هلته سرداغېتلي سپلای کړي او د هغې مو یو انچارج کیجوال چې ډی ایم ایس د هغې انچارج دی. اکثر شم دا وي چې لکه خلک وایي ګرمۍ وه نو جړه ورته خراب شوه، دغسې دا چټایته دا سټوم وه چې کمی که نه دا سټوک والا چې فیور تقریبا 103-104-105 فیور وي.
له بلې خوا په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره سم د برېښنا د قطع کېدو لړۍ هم زیاته شوې چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي او په بېلابېلو سیمو کې د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد په احتجاج لاس پورې کړی دی. د دوشنبې په ورځ پېښور ته نږدې تارو جبې اوسېدونکو په دې سیمه کې د برېښنا د اوږدمهاله بندښت پر ضد احتجاجي لاریون وکړ چې په نتیجه کې د پېښور اسلام آباد لوی لار تر 300 ساعتونو پورې تړلې وه او همدارازې د برېښنا شرکت یو سیمه ییز دفتر هم وسېزه. پاکستان له 1300 کلونو راهیسې د برېښنا انرژۍ له کمښت سره مخ دی چې په نتیجه کې د اوړي په موسم کې په دې هېواد کې د برېښنا اوږدمهاله پرچاوي کېږي. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت په 2013 میلادي کال کې ژمنه کړې وه چې په 2 کلونو کې به په دې هېواد کې د برېښنا انرژۍ کمښت له منځه یوسي، خو صدر اعظم نواز شریف 3 ورځې وړاندې په پنجاب کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان لا هم د برېښنا له شدید بحران سره مخ دی او ښایي دا ستونزه تر 2013 میلادي کال پورې دوام ولري.
د ژوند رنگونه
زمانه مو وسېدي
وسه تاسو ته د څه لپاره غلی یا
موږ دلته غلی او چې خپل ځان ته کالی اخلم.
کالی اخلی؟ سر خم کالی اخلی؟
زه غواړم چې ځان ته یو خد شایسته دریشی اخلم.
دریشی؟ د څه لپاره اخلی؟ آیا رسمي دفتر لپاره، چیرته تاګ لپاره، سر خم؟
او دفتر لپاره ما اخلم او نن شپه چې دی او پارتي دی زه غواړم چې هلته ورشم او کوشکم خشه اخلم.
څومره ګرځیدلای پسی؟
کم از 2 غنټې شوی دی چې په هغه مارکیټ زه ګرځم هغه شای چې زه غواړم تر اوسه پورې نه ملو شوی نه دی.
ښه، سر خم شای ته غواړی څنګه پیدا کیږي؟
زه یو شای غواړم چې هم اقتصادي ارزان وي او کوالټي وي، صحیح وي، اصل وي.
څنګه اوس دلته ته ګرځې؟ اصل دې کوم شای پیدا کړل؟
تر اوسه پورې خاصل نه پیدا کړم، کله چې ټول ګرځ خ کوالټي نه راولي هغه د زموږ هم پیغام دا غم دی هغه کسان ته چې یو شای راولي کوشش کوي یو رپ قیمت راولي لیکن صحیح شای راولي.
تر اوسه دې ځان ته درشي اخیستې کنه؟ سره خو ما خاوه خراب څنګه؟
تر اوسه پورې چې ما خصلې دې صحیح نه دی خصلې یو میاشت نه زیات کار نه دی ورکړی. اول خو چې څوک دا وینځي هغه رنگځي جنس صحیح وي هغه تر اوسه پورې پیدا شوی نه دی. زه اوس ګرځم کوشش کوم چې پیدا شي.
که پیدا نشي څنګه کوي؟
اگر پیدا نشي به مجبور کیږي ما هغه زاره شي
واغوندي
او مفلت ورشو.
تاسو زموږ کاغلا ازادي راډیو او قدر من اوریدونکو د دا خبری مجله پای ته ورسیده. خو یو بل نیم ساعته خبری مجله د سهار تر 8 بجو پورې تاسو ته سید سمی عباس وړاندې کوي.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 16 سرطان سال 1394 هجری شمسی، 20 رمضان سال 1436 هجری قمری برابر است با 7 جولای سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد اینکه رئیس جمهور اشرف غنی در کنفرانس همکاری های شانگهای اشتراک می کند، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور اشرف غنی قرار است در حاشیه کنفرانس کشورهای همکاری شانگهای با رهبران بعضی از این کشورها جداگانه ملاقات نماید. ایران میگوید حاضر است در مبارزه علیه داعش به حکومت افغانستان کمک کند. مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ بعد از مهلت 7 جولای هم دوام میکند. تفصیل خبرها، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شرکت میکند. این نشست روزهای پنجشنبه و جمعه در شهر اووای روسیه برگزار میشود. انتظار میرود انکشافهای اخیر در افغانستان، گسترش فعالیت شورشیان گروه دولت اسلامی و امنیت اروپا آسیا از عمدهترین مسائل مورد بحث در این اجلاس باشد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. سفیر ایران در کابل میگوید اگر موجودیت گروه داعش در افغانستان به یک تهدید منطقه‌ای تبدیل شود، ایران حاضر است در جنگ علیه این گروه به افغانستان کمک کند. محمد رضا بهرامی دیروز در کابل گفت هرچند مبارزه با داعش مسئولیت افغانستان است، اما در صورتی که افغانستان احساس کند که به کمک ایران نیاز دارد، به کشور همسایه خود کمک خواهد کرد. بهرامی افزود حوادث چند دهه گذشته با آنها واضح ساخته که مشکلات و چالش‌هایی که افغانستان با آن روبروست در خود این کشور محدود نمی‌ماند، بلکه به کشور های دیگر نیز تهدید بار می آورد. رئیس جمهور قرقیزستان گفته است که کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای باید به اوضاع افغانستان توجه خاص کنند. المازبیگ اتمبایف به خبرگزاری تارتاس روسیه گفته است که کسی از اهمیت افغانستان در امنیت منطقه چشم پوشی کردن نمی تواند. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز دوشنبه در اسکاتلند تیم جرسی را با تفاوت 8 ویکت شکست داد. در این بازی تیم کرکت جرسی نخست بیتنگ کرد و با از دست دادن همه بازیکنانش در اوور 11 هم برای افغانستان 47 رنز هدف تعیین کرد. تیم افغانستان با از دست دادن تنها 2 بازیکنش در 8 اوور توانست به این هدف برسد. بازی افغانستان و جرسی به سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوره برگزار شده است. به همین سلسله افغانستان با تیم‌های هلند، امارات متحده عرب، اسکاتلند، کینیا، عمان و کانادا نیز رویارویی خواهد کرد. ادامه اخبار. مذاکرات برای رسیدن به یک توافق تاریخی اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان دیشب هنوز ادامه داشت و هر دو طرف گفتند که به زمان بیشتر نیاز دارند. قصر سفید سار داشت مهلت تعیین شدن 7 جولای هم احتمالاً بدون رسیدن به نتیجه نهایی می‌گذرد. یک مقام ایرانی اظهار داشت اگر مذاکرات ویانا حتی از 9 جولای هم بگذرد، جهان خاتمه پیدا نمی‌کند. یک منبع آلمانی در این مذاکرات اظهار داشت که ما به این مرحله نرسیدیم و نباید اهمیت موضوعات را که حل نشدن نادیده بگیریم. در نتیجه یک حمله انتحاری در سوریه که توسط گروه النصره سازماندهی شده بود، حداقل 25 عسکر سوریه کشته شدند. النصره که یک شاخه از القاعده می باشد، این حمله را در شمال شهر حلب انجام داده است. عبدالرحمن رامی رهبر گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است اظهار داشت تکان این انفجار به حد شدید بود که در آن سوی شهر حلب نیز حس شد. در این حمله یک تعداد مردم زخمی شدند. رهبران فرانسه و آلمان میگویند برای حفظ یونان در میان کشورهایی که واحد پولیشان یوروست، در گفتگوها باز است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسه و اولاند رئیس جمهور فرانسه پس از دیدار دیروزهشان در پاریس از حکومت یونان خواستند که به زودی یک پیشنهاد جدی را ارائه کند. انتظار می رود امروز رهبران کشورهای یوروزون در بروکسل با هم ملاقات کنند. در این مورد هم در برنامه کنونی صحبت مفصل داریم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید ائتلاف تحت رهبری آمریکا حملات برای شورشیان گروه دولت اسلامی را در سوریه شدت می‌بخشد. رئیس جمهور آمریکا گفت حملات این ائتلاف مخصوصاً بالای رهبران ارشد گروه داعش افزایش می‌یابد. در همین حال رئیس جمهور آمریکا افزود که پلان ندارد نظامیان بیشتر آمریکا را به عراق یا سوریه بفرستد. هوشیار زبری وزیر مالی عراق هم در گفتگوی با بخش عراقی رادیو آزادی گفت حملات نیروهای ائتلاف بر ضد داعش مؤثر است. اگر ائتلاف بین المللی حمایت هوایی و حملات هواییش نمی بود، وضعیت به سود دشمن داعش تغییر میکرد. در جریان روزهای شنبه و یکشنبه ائتلاف به رهبری آمریکا بالای شورشیان گروه داعش در سوریه حملات هوایی انجام دادند. داعش بخشای سوریه و عراق را تصرف کرده است. تندروان گروه دولت اسلامی شهرک عینیسا را که در شمال سوریه واقع است دوباره تصرف کردند. دو هفته پیش این شهرک را جنگجویان کرد تصرف کرده بودند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید که عینیسا و مناطق نزدیک به آن پیش از شش دیروز در کنترل شورشیان گروه دولت اسلامی درآمدند. در حملات دیروزه هوایی بر یمن در مناطق مختلف این کشور ده ها نفر کشته شدند که این عمل بر تلاش ها برای ایجاد یک توافق بشری بین شورشیان حوثی و حکومت یمن که در تبعید در عربستان سعودی قرار دارد سایه افکنده است. خبرگزاری سبا که توسط حوثی ها اداره می شود نوشته است که در چندین حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بیش از 100 نفر کشته شدند، از جمله 54 نفر در ولایت عمران در شمال صنعا پایتخت یمن. در یک حمله دیگر 40 نفر در یک بازار کشته شدند که در بین آنها زنان و اطفال هم شامل است. چندین نفر از افراد مسلح گروه حوثی هم کشته شدند. پایان اخبار. ساعت 7:36 دقیقه صبح هست. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. در اجلاس همکاری های شنگهای موضوع امنیت افغانستان به طور گسترده مورد بحث قرار می‌گیرد. معاون رئیس اجرایه میگوید در حمله بر قرارگاه پلیس در جلیز بسیار خالیگاه ها مشاهده می شود.
نفس کار در این است که اول تدابیر پلیسی جانه به خاطر دفاعی از این توسعه های پلیس محلی انجام نشده.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. 4 فرد مسلح که می خواستند بر خانه یک پلیس زن در کاپیسا حمله کنند بازداشت شدند. وزارت مالی افغانستان بر ایجاد بیمه برای کارمندان دولتی تاکید میکند. رئیس شعبه بیمه این وزارت میگوید
موضوع بیمه یک موضوع اساسی در سکتور اقتصادی افغانستان میباشد.
گزارش در مورد بحران پولی یونان و صحبت از سلسله رنگهای زندگی.
خوب از دیگه گزاره میشه بدد 6200 روپه معاش ماست. اونو ما دمام میتونم او را قناعت میکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شنگهای شرکت میکند. این نشست روزهای پنجشنبه و جمعه در شهر اوفای روسیه برگزار میشود. یک مقام بلندپایه چین گفته است که رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شنگهای بالای اوضاع در افغانستان بحثهای جدی خواهند داشت. انتظار می رود در حاشیه این اجلاس رئیس جمهور افغانستان با سران چند کشور دیگر نیز ملاقات کند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
انتظار می رود انکشاف های اخیر در افغانستان، گسترش فعالیت شورشیان گروه دولت اسلامی و امنیت اروپا و آسیا از عمده ترین مسائل مورد بحث در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای باشد. در نظر از رئیس جمهور غنی از اشتراک کننده ها بخواهد که در سازمان همکاری های شانگهای به افغانستان عضویت کامل بدهند. افغانستان حالا مانند هند، ایران، پاکستان و منگولیا عضو ناظر در این سازمان است. سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای بیشتر بالای تهدیدهای ناشی از ظهور داعش یا شورشیان گروه دولت اسلامی بحث خواهند کرد. چینگ گیوپینگ معین وزارت خارجه چین به خبرنگاران گفته است به دلیل گسترش گروه تروریستی داعش افغانستان حالا با سرنوشت مبهم امنیتی دچار شده. و افزوده که رهبران سازمان همکاری های شانگهای یقینا درباره افغانستان بحث های جدی خواهند داشت. به گفته معین وزارت خارجه چین در این نشست همچنان پاسخ این سوال جستجو می شود که با بحران فعلی افغانستان چگونه باید برخورد شود. در حاشیه جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای رئیس جمهور افغانستان با رهبران چند کشور نیز دیدار خواهد کرد. خبرگزاری های روسیه گزارش می دهند که محمد اشرف غنی روز جمعه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره پروژه کاسا 1000 گفتگو خواهد کرد. کاسا 1000 پروژه‌ای است که با عملی شدن آن 1000 مگاوات برق از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان منتقل خواهد شد. احتمال آن وجود دارد که یک شرکت روسی در این پروژه سهیم شود. از هنگام به قدرت رسیدن اشرف غنی تا به حال این نخستین دیدار وی با ولادیمیر پوتین خواهد بود. خبرگزاری انترفاکس روسیه به نقل از یوری اوشاکوف مشاور پوتین گزارش داده که گفته است در این دیدار بالای داد و ستدهای تجارتی میان کابل و مسکو نیز گفتگو می شود. اوشاکوف افزوده که روسیه درباره بلند بردن ظرفیت بند برق دوم سروبی تا به 110 مگاوات برق سرگرم گفتگو هاست و شاید به یک تفاهم برسد.
رادیو آزادی
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حاجی محمد محقق می گوید نیروهای کمکی که به جلریز فرستاده شده بودند برای حفظ جان سربازان محاصره شده پلیس اقدام نکردند. معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت خودش من حیث مقام بلند دولتی در جریان بود، اما مسئولان امنیتی باید در این رابطه تصمیم می گرفتند. حدود 30 پلیس محلی شب پنجشنبه هفته گذشته در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک در یک حمله طالبان مسلح کشته شدند. مقیم نائب در مصاحبه با آقای محقق از وی نخست در مورد عوامل اصلی وقوع این رویداد پرسیده است. آقای محقق در پاسخ می گوید
در رابطه با این حادثه واقعا یک حادثه فاجعه‌آمیز و غیر قابل باور بود که در فاصله 40 کیلومتری پایتخت کابل این حادثه واقع شد و این ساعت یک مجموعه از نیروهای دولتی در محاصره باشد، اما هیچ اقدامی به خاطر رهایی از اینا از محاصره و کمک رسانی به اینا انجام نشود که بسیار مایه تأسف است. نقص کار در این هست که اول تدابیر پلیسی را نه به خاطر دفاعی از این پوسته های پلیس محلی انجام نشده و تحرکات را که طالبا به شکل گسترده انجام دادن بالای چند پوسته اینا را رصد نکردن که خود طالبایی که از میدان در این میدان بودن طالبایی که از طرح آمدن باید این تدابیر پیشگیرانه می شد و جلو از این عملیات گرفته می شد یا برای کمک رسانی به پوسته هایی که مورد حمله قرار می گرفت تدابیر گرفته می شد. نقایص زیادی در از این پروگرامی که انجام شد در طرف طالبا در حکومت ما وجود داشت.
استاد، یک موضوع ایست که شما به حیث یک مقام عالی رتبه دولت و تصمیم گیرنده دولت چی اقدام کردین؟
شما میفهمین که مسئول از این عملیات ها و جنگ بخش های امنیتی و نظامی مملکت است. من درست من حیث معاون ریاست اجرایی از موقعی خبر دادم تمامی از این ارگان های امنیتی تماس دادیم و خواستار شدیم که قادل کمک رسانی شود. حرفای هم برای ما گفتن که کتابات به نظم آمد ادام شده در نزدیک ها رسیده و اینا رفتن در یک منطقه پنج مامکی میگه در همین جور تنصف شدن هیچ گونه کمکی به یک ها نکردن و فاصله چند صد متریشان جوانا در بین یاسیست و خون همون در سختن و کشته شدن و هیچ کسی کمک نکردن به اینا.
محقق صاحب، در رسانه های اجتماعی، در فیسبوک ها، در تلفن پیامگیر ما، در همه جای سوال به این مطرح میشه که مقامات مثل شما و یا دانش صاحب و یا آقای خلیلی که از مقامات سابق بودن در حادثه یمگان چرا ای واکنش نشان ندادن که در این حادثه ای تو یک کار را انجام میتن؟ آیا این رهبر بودن شما را تا یک پشتیبان یک قوم زیر سوال نمیبره؟
اینا را کسان میگن که مرض و مرض قوم اجرایی را دارن. من در حالتی امگان پیامی بسیار بسیار انگیز دادیم و این مسئله جد محکوم کردیم. شما میتونیم در اون فتلو که مرا کمک پس بریم و او پیام مرا و اظهار همدردی مرا با یه حوادث در اونجا میتونیم بخونیم و همچنین در حوادثی تلخی که آمده مثلا در حادثه که در کابل سر خانم فرخنده شهید شد اولین عکس العمل از ما بود در سالگرد نوروز در مراسم بالا کردن جنبی صفی. من این را یک لکه ننگی به تاریخ افغانستان تلقی کردم و گفتم یک لکه ننگ است باید از من افغانستان پرسه و عواملش محاکمه شود.
حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان بود که در مورد حادثه جلریز به رادیو آزادی توضیحات میداد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 7:45 صبح شد. توجه کنید به سرخط خبرها. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای شرکت میکند. سفیر ایران در کابل میگوید اگر موجودیت گروه داعش در افغانستان به یک تهدید منطقوی تبدیل شود، ایران حاضر است در جنگ علیه این گروه به افغانستان کمک کند. رئیس جمهور قرقیزستان گفته است که کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای باید به اوضاع افغانستان توجه خاص کنند. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در اسکاتلند تیم جرسی را با تفاوت 8 ویکت شکست داد. مذاکرات برای رسیدن به یک توافق تاریخی اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان دیشب هنوز ادامه داشت و هر دو طرف گفتند که به زمان بیشتر نیاز دارند. در نتیجه یک حمله انتحاری در سوریه که توسط گروه النصره سازماندهی شده بود، حداقل 25 عسکر سوریه کشته شدند. رهبران فرانسه و آلمان میگویند برای حفظ یونان در میان کشورهایی که واحد پولیشان یوروست، در گفتگو هنوز هم باز است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید ائتلاف به رهبری آمریکا حملات بالای شورشیان گروه دولت اسلامی را در سوریه شدت میبخشد. تندروان گروه دولت اسلامی شهرک عین عیسی را که در شمال سوریه واقع است دوباره تصرف کردند. و در حملات دیروزه هوایی بر یمن در مناطق مختلف این کشور ده‌ها نفر کشته شدند که این عمل بر تلاش‌ها برای ایجاد یک توافق بشری بین شورشیان حوثی و حکومت یمن که در تبعید در عربستان سعودی قرار دارد سایه افکنده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
هفته‌نامه جنس انتلیجنس در شماره اخیرش در مورد افغانستان مقاله‌ای را نشر کرده و در عنوان آن نوشته است: ناتو پس از سال 2016 میلادی در افغانستان هیچ گونه نقش نظامی نخواهد داشت. هفته‌نامه با نقل از یک مقام ارشد ناتو می‌نویسد: پس از سال 2016 میلادی تمامی امور این پیمان نظامی جنبه ملکی خواهد داشت. جنس انتلیجنس اظهارات نیک ویلیامز نماینده ناتو برای افغانستان را نقل کرده که گفته است آنها از هر کار جلوگیری خواهند کرد که اساس نظامی داشته باشد. و گفته آقای ویلیامز پیمان ناتو از حالا به سال 2017 و زمانی که ماموریت حمایت قاطع در افغانستان به پایانش میرسد میاندیشد. این مقام ارشد ناتو به هفته‌نامه جنس انتلیجنس گفته است وزیران دفاع کشورهای عضو در جلسه ماه گذشتهشان در بروکسل هم تایید کردند که پس از سال 2016 میلادی ماموریت ناتو غیر نظامی خواهد بود که به افزایش ظرفیت‌های حکومت افغانستان متمرکز میماند. روزنامه لس آنجلس تایمز در مورد رویداد اخیر ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک مطلب را نشر کرده است. روزنامه می نویسد سربازان افغان حکومت را مسئول می دانند که در رویداد ولسوالی جلریز غفلت وظیفه‌ای کرده است. به نوشته لس آنجلس تایمز، بانک نیروهای افغان می گویند پوسته هایی را که در ولسوالی جلریز از سوی طالبان تصرف شده بود دوباره گرفتند. رئیس جمهور غنی دستور داده در مورد این حادثه تحقیق جدی شود. در حمله طالبان مسلح بر این پوسته‌ها حدود 30 پلیس محلی در میدان وردک کشته شدند. لس آنجلس تایمز در ادامه می‌افزاید رئیس جمهور غنی پس از آن به تحقیق در مورد این رخداد دستور داد که سربازان زنده مانده از حادثه وزارت داخله را متهم کردند که در حمله طالبان بالای پوسته‌های امنیتی کمک نکرده است. این سربازان پلیس محلی ادعا می‌کنند که آنها خواهان کمک فوری نیروی نظامی و مهمات برای مقاومت با طالبان در ولسوالی جلریز شدند، اما وزارت داخله به آنها پاسخ نداد. روزنامه لس آنجلس تایمز در ادامه نوشته است رویداد جلریز یگانه حادثه نبوده، بلکه در 3 ماه گذشته نیروهای امنیتی در ولایت‌های کندوز و بدخشان قماندانان و حکومت را متهم ساخته بودند که در جنگ و مقاومت بر ضد طالبان مسلح برای آنها کمک به وقت نرسانده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولان امنیتی ولایت کاپیسا از بازداشت 4 تروریست که بر منزل یک افسر پلیس زن در این ولایت حمله مسلحانه کرده بودند خبر میدهند. در مورد این حادثه خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از کاپیسا جزئیات بیشتر دارد.
مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند 4 تن از مخالفین مسلح را در حالی در این ولایت بازداشت کردند که شبانگام بر منزل یک افسر پلیس زن حمله کرده بودند. با گفته مسئولین امنیتی پلیس، این حمله در منطقه سربند ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا بر منزل خانم صفیه، افسر بخش مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیتی این ولایت صورت گرفت که در این جریان به اثر درگیری میان نیروهای امنیتی و حمله کنندگان یک تن از مخالفین مسلح زخمی شد. جنرال عبدالکریم فایق قماندان امنیتی ولایت کاپیسا در مورد این رویداد ناوقت روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت:
شام ساعتای 12:30 بجا چهار نفر از تروریست ها آمده بود. سی دو دیگری از پنامه سربان میگم. تنها یکی از ابتدای پلیس ابتدای اونا میخواستن که اوار از بین ببره. دامی لازم پلیس مبشر مردانگی و شام زود خود میرسانه. یک نفر از جمله تروریست ها زخمی میشه و بالاخره بدستی امنیتی بررسی میفته. او اعتراف میکنه و دیگه شرکای جرم خودم نشان میده. خوشبختانه ما تانستیم که آن دیگه شرکای جرمشم و سه نفر را دستگیر کنیم و پنجه قانون تسلیم کنیم.
در مورد هویت این افراد مسلح مخالفین که به چنگ نیروهای امنیتی افتادند، قماندان امنی ولایت کاپیسا گفت این افراد از باشندگان ولسوالی حس دوم کوهستان این ولایتند.
از کره ملاخیل از مربوط سای دوم است که یکیش مشهور بساری مکین و یکیش مزمل نام داره یکیش شریف نام داره که اینی سیه نفر کاری مکین قبلانم موضوع زیر کنترول بود.
سه سال قبل در منطقه خامزرگر ولسوالی حسی اول کوهستان ولایت کاپیسا نیز شبانگام بر منزل یک زنی که کارمند بخش تلاشی زنان در ساختمان ولایت کاپیسا بود حمله مسلحانه صورت گرفته بود که در آن حمله آن زن به قتل رسید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت مالی افغانستان می خواهد تا با آگاهی دهی عامه فرهنگ بیمه را در نهادهای دولتی مروج سازد. شرکت بیمه وزارت مالی این موضوع را روز دوشنبه در نشست خبری مطرح کرد. در همین حال وزارت معارف افغانستان می گوید تمامی نهادهای آموزشی خصوصی و دولتی را شامل بیمه می سازد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
در چند سال گذشته فرهنگ بیمه در افغانستان تنها در نهادهای خصوصی محدود شده است و شاید هم اندک نهادهای دولتی باشد که کارمندانش شامل این سیستم باشند، اما اکنون حکومت این کشور می‌خواهد تا این فرهنگ را در تمامی نهادهای دولتی مروج سازد. مسئولان شرکت بیمه وزارت مالیه به همین منظور روز دوشنبه نشستی برگزار کردند و در این نشست از چگونگی سودمند بودن بیمه برای کارمندان وزارت معارف گفتند. محمد عارف حمید رئیس شرکت بیمه این وزارت عملی شدن این سیستم را به زندگی کارمندان دولت سودمند می‌داند.
موضوع بیمه یک موضوع اساسی در سکتور اقتصادی افغانستان میباشد و ما در افغانستان روی هم رفته موضوعات اساسی خود روی کار میکنیم و انشاءالله که پاسخگو برای تمام نیازمندی های بیمه‌ای در سطح افغانستان در سالهای آینده خواهیم بود.
حمید میگوید در حال حاضر تنها شرکت های خصوصی همچون شرکت های تجارتی، کارخانه ها و مؤسسات مکلف هستند تا این روند را عملی سازند، اما دیگر افراد می توانند به گونه داوطلبانه شامل بیمه شوند. بر اساس گفته های مسئولان شرکت بیمه وزارت مالیه، همکنون مؤسسات تجارتی با پرداخت 2-5% تکس شمولیت در بیمه افغانستان را دارند. از سوی دیگر گفته می شود که در حال حاضر در افغانستان شرکت های تجارتی، مراکز صحی و غیره نهادها شامل بیمه به گونه بسیار ابتدایی است. در این میان سید حمیدالله معین وزارت معارف این کشور می گوید که همکنون تمامی مراکز آموزشی خصوصی و مکتب ها عضویت بیمه افغانستان را دارند و این وزارت تلاش می‌ورزد تا دیگر نهادهای آموزشی را نیز شامل این سیستم سازد.
ما تنها در بخش مکاتب خصوصی دانستیم که اینا را در سیستم بیمه تنظیم بکنیم. اونا نیاز دارن و اینکه باید بیمه بخرن. دیگر در قسمت اجناس و اسیدهایی که مربوط به وزارت معارف از بیمه های مختلفی که صنف های مختلف بیمه است، امیدوار هستم که دوهایش هم ما در آینده بتونیم پیش قدم باشیم نسبت به سایر وزارت‌ها.
برای نخستین بار در سال 1342 هجری حکومت افغانستان کوشش کرد سیستم بیمه را در این کشور عملی سازد، اما در نتیجه جنگ‌های داخلی در این کشور انکشاف این سیستم سالها متوقف ماند. حال یک شرکت دولتی و دو خصوصی که خدمات بیمه ارائه می‌کند در افغانستان فعالیت دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رهبران فرانسه و آلمان میگویند برای حفظ یونان در میان کشورهایی که واحد پولیشان یوروست در گفتگوها باز است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسه و هلند رئیس جمهور فرانسه پس از دیدار دیروزهشان در پاریس از حکومت یونان خواستند که به زودی یک پیشنهاد جدی را ارائه کند. انتظار می رود امروز رهبران کشورهای یوروزون در بروکسل با هم ملاقات کنند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
آلمان و فرانسه دو کشوری که بخش عمده اقتصاد اروپا را تشکیل می‌دهند می‌گویند که در مذاکره برای حفظ یونان در یوروزون باز است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه دیروز در ملاقات در پاریس این سخن را گفتند. این دو رهبر همچنان از یونان خواستند که به زودی یک پیشنهاد جدی را به اتحادیه اروپا بسپارد. فرانسوا اولاند همچنان گفت برای اروپا مهم است که با یونان ابراز همبستگی کند. اولاند و مرکل در حال این سخنان را میگویند که قرار است امروز رهبران کشورهایی که واحد پولیشان یوروست در یک جلسه عاجل در بروکسل با هم ملاقات کنند. در جریان دیروز همچنان رئیس صندوق بین‌المللی پول یا IMF به یونان دست کمک دراز کرد. کریستین لاگارد با نشر یک خبرنامه دیروز گفت ما آماده کمک با یونان هستیم در صورتی که از ما تقاضا شود. یونان قرار بود 1.7 میلیارد دلار قرضه IMF را هفته گذشته بپردازد اما نتوانست. همزمان با این احزاب مهم مخالف و بر سر اقتدار حکومت یونان با نشر یک اعلامیه مشترک از تلاش‌های صدر اعظم این کشور برای رسیدن به یک توافق جدید ابراز حمایت کردند. در بخش از این اعلامیه آمده است که حکومت مسئولیت ادامه مذاکرات را به دوش می‌گیرد و همه رهبران سیاسی نقش خود را در چهار چوکات مشخص ایفا می‌کنند. والدیس دومبروفسکیس معاون کمیسیون اروپا در امور واحد پولی یورو هم با تاکید گفت جای یونان در اروپا است و در اروپا باقی میماند. یک چیز واضح است، جای یونان در اروپا است و در اروپا باقی میماند. برای حل این وضعیت خیلی دشوار و به خاطر مردم یونان نیاز است همه جناح‌ها با مسئولیت کار کنند. شمار دیگر از اعضای اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا و اسپانیا نیز به خاطر گفتگو بالای بحران یونان آمادگی نشان دادند.
رنگ های زندگی.
در آغاز خود معرفی کنین.
اسمم رولا، یکی از کارمندان نای نوی شاروالی کابل.
چند سال میشه که در نای نو کار میکنی؟
مدت 14 سال میشه، 1371 شامل وظیفه شدیم تا فعلا 14 سال.
امتیازتان باز چطور است؟ خوب است ماشتان؟
خوب است دیگه، گزاره میشه بدر 6200 روپه ماش ماست. اونو ما دمام میتونم او را قناعت میکنیم.
روزانه چند ساعت کار میکنی؟
روزانه من دیگه صبحکی 6 صبح میایم تا به 4-5 بجه دیگر هم جمعه باشم.
در قسمت نظافت و پاکی شهر کابل چگونه میبینی مردم ها؟ چقدر مردم در نظافت سهم میگیرن؟
والا میگیره، بعضی ها میگیره، بعضی ها نمیگیره، میگه برو شاروالیس میکنن. اگر سهم بگیرن بدر، اگر یک جای ما پاک کردیم اولا تا پیشوی دکان خود پاک نمیکنن. میگان شاروالیستی ماش میگیری امیره تو پاک کن. ایتو مردم هم هست، ولی تو مردم هم هست کم پیکتی ما کمک میکنه بدر کار میکنن دیگه نمیگه پا هست.
روزانه چند کراچی کسافات انتقال میتین؟
ما روزمره بدر سعی که 12 آدم موتر داریم، کلان کلان موتر ها امین نایه نو که هر کدامش 2-3 پیره انتقال میده جنگلی. این کاغذ پلاستیکی خلوشوی چیزایی که از روزمره است در حدود از همین مدبه تنها یک 30 کراچی روز 30-35 کراچی جنگلی کاغذ پلاستیک جمع آوری میکنیم. ای که اگر جای لوش باشه لوش کنه برات معلوم است که در ساعت 30 کراچی 40 کراچی انتقال می.
روزانه قدر کثافات از کجا میشه؟ مثلا این روز پاک میکنیم و سبا میایی که باز کثافات است؟
و سبا نمی بیادرم این نفر است که همین از این موتر خود میخوره که شیشه را تا میکنه ترپ خلاچش میکنه در روی سرک. با چشم دیدیم بسیار مردم است که از نمیتون از همین شیشه را تا میکنه از موتر خلاچ میکنه در روی سرک. این همی ما انداخت و مو انداخت خو انداخت، این همه تا زیاد میشه.
گفتنی تان و مردم چی از منعیش یک کارمند شد؟
و مردم گفتنی ما این همیست که بیادر یک بشاروالی چیز نمیشه، کتی ما بیادر کمک کنن، کمک مردم باشه، شهر ماست بیادر ایسای که وطن ماست، در بیگانا رفتیم کار کردیم خدمت کردیم، این وطن خود ماست، باید دست به دست یکی دیگه بتیم بیادر کمک کنیم با یکی دیگه. وطن ما گل و گلزار شوه، نمی امید ماست.
بسیار زیاد تشکر.
خیر ببین از شما چنان تشکر کردن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد تکل میزبان شماست. احمد به استودیو خوش آمده.
در زیاد تمنون که اومه غصب قدر من اوریدون که تاسو تا سلام ورنده.